مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته خیر راغلاست. نن د پنځم به ورځ د اسد ولسمه نیټه د 1390 هجری لمریز کال د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر 15 بجو ده. تر 15 بجو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کوو. خبرونه پیلو په خبرونو فریبا ظاهر د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی دی او هلته د خپلو انتخاباتي مبارزو په یو لسمه ورځ وینا کړې ده. د وسله والو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې له مخکې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي. او د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی دی. نوموړي د خپلو انتخاباتي مبارزو په یو لسمه ورځ په پکتیا ولایت کې په یوې غونډې کې سوله د خلکو اصلي غوښتنه وبلله او ویې ویل چې تر هغه د مخه باید ملي حاکمیت په هیواد کې ټینګ شي. نوموړي ویلي چې افغانستان غواړي نه طالبستان. دا څرګندونې څو ساعته وروسته لغه سوي دي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې دغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی شي. ملا هیبت الله د پنجشنبې په ورځ د اختریز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم یې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. د خبرې داسې مال کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یو توافق د رسېدو احتمال هم د توافق په اړه هم خبرې شوې دي. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړي بریدونه د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر مذاکراتو اعتماد کمزوري کوي. رویا رحمانی تیره ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو ډیروالی د دې سبب کېږي چې خلک د سولې پر خبرو چې د محل په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ روان دي باور ونه کړي. دا وایي د دې برید د تشریح کولو لپاره بل ښه توجیه نسته. دا تروریستي عمل و او کېدای سي له دې کبله سوی وي چې طالبان د مذاکراتو پر میز د امتیاز غوښتنه لري. د میرمن رحمانی په خبره دا د درک وړ نه ده چې ولې طالبان د دوی په خبره د جګړې د ختمېدو مفکوره لري خو د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر د څرګندونې وروسته لغه سوي چې د چهارشمې په ورځ په کابل کې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل او 1540 نور یې ټپیان کړل چې ډېری یې ملکي وګړي ول. طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه. د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ځل بیا د دغه پوهنتون د دوو برمته سوي بهرنیو استادانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دې پوهنتون د ادارې لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې استادان او تعلیمي بنسټونه باید د جګړې د شکل وړخونو لخوا په هیڅ صورت هدف ونه ګرځول سي. په اعلامیه کې زیاته سوي چې د دغو دوو استادانو هر یو کیوین کینګ او تیموتی جان ویکس ول په برمته ساتلو سره وسلوالو ډلې هیڅ هم نسي ترلاسه کولی. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه دوه استادان د وسلوالو طالبانو لخوا د 2018 میلادي کال د اګست په 10 د کابل له دارالامان سیمې وتښتول سول خو د دریو کلونو له تېرېدو وروسته لا هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي اداره د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستاني چارواکو د میرمن نواز د ګوند ویاندې دا خبر تایید کړی دی. مریم نواز د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مرستیاله ده او نن داسې مهال نیول سوی چې د خپل بندي پلار نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم دی د لیدو لپاره لاهور ته تللی و. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند مریم اورنګزیب وایي چې تر اوسه د هغې د نیول کېدو د دلیل په اړه څه نه دي ورته ویل سوي. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو د نوم نښودلو په شرط ویلي چې مریم نواز د چودري شوګر میلز په نوم د قندو د یوې کارخانې د سوداګریز معاملې د یوې مشکوکې قضیې په تړاو نیول سوې ده. مریم نواز د دغې کارخانې یوه عمده سهم لرونکې ده. نواز شریف اوس مهال په خپله د فساد په تور د اوه کلن حبس موده تېروي. امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د خبرداری په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوی چې لسګونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې له ټولو هغو کسانو چې امریکا ته سفر کوي غوښتنه سوی چې له احتیاطه کار واخلي. تېره اونۍ د امریکا په کالیفورنیا، تکساس او اوهایو کې په وسله والو بریدونو کې 14 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. اوکراین او ترکیه په خپلو کې د آزادې سوداګرۍ پر یوه داسې توافق غور کوي چې د دواړو خواوو سوداګرۍ دوه برابره یعنې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته ډیرولی سي. دا خبره د اوکراین د ولسمشر دفتر پر وې پاڼه خپور سوی دی. خبر پاڼه دا خبره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله کړې ده چې د اګست پر 8 نیټه یې په انقرې کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې ده. ښاغلی زلینسکي ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2018 کال کې څه باندې 4 میلیارد دالروه. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اوریز مش خبرونه تر 15 بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د رونو انتخاباتو بنسټ د افغانستان د جمهوری ریاست د راټاکنو په درشل کې یوه ټول پوښتنه کړې ده. د دغې ټول پوښتنې پر پایلو به خبرې کوو. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې د چارچینو د ولسوالۍ څخه د امنیتي کسانو خبرې واورئ چې محاصره دي.
تروس مفیدان پراتی دی، تروس کنون زخمیان پراتی دی، اوز کماندو درستو، سبای درستو، منی درستو، تروس پریموشتا شینا درستا ولی.
په همدې خبرونه کې د دغو محاصره امنیتي او دفاعي کسانو د کورنیو د غړو خبرې هم اوري چې نن یې د زابل په مرکز کې لاریون کړی و.
اجي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه یا د خلک راپورته که ژوندي خو یې وژغوري پر لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي، زموږ وړونه دي، دا خو راپورته که چې نیس یې دغه کولی راپورته خو یې که.
په همدې خبرونه کې به له هلمند په یوه رپورټ کې واورئ چې په هلمند کې چارواکو یو پراخ کمپاین پیل کړی دی
تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي او خپل اصلي پانګونه پر خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره یې ولېږي تر څو نور د دوی اولادونه بې سرنوشته نه شي.
په همدې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. د ملګرو ملتونو او د ازادي راډیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کېږي او د کور کلي پروګرام. د ازادي راډیو اوریدونکو په خبرونه کې لومړی رپورت مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. د افغانستان کې د رونو انتخاباتو بنسټ په نوم ادارې د جمهوري ریاست د ټاکنو په درشل کې یوه ټول پوښتنه کړې ده او د دې ټول پوښتنې هدف دا و چې معلومه کړي چې څومره افغانان د انتخاباتو په اړه څه فکر کوي او آیا دوی په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو څومره وګړي غواړي چې انتخاباتو کې د انتخاباتو په ورځ باندې رای مرکزونو ته ولاړ سي، رای ورکړي، د دوی ستونزې څه دي او د دوی لیدلوری څه دی. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاټیفا دغه نظر پوښتنه په 14 ولایتونو کې په آنلاین مخامخ او ګروپي ډول له 5200 تنو سره د مرکو په اساس ترسره کړي چې یوازې 42% خلکو په انتخاباتو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. ټیفا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل که د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ونه کړي د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. د ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ د ترسره کړې نظر پوښتنې پایلې له خبریالانو سره داسې شریکې کړې. هغه وایي په دغه نظر پوښتنه کې یو څه چې موږ یې د انتخاباتو د شریک په توګه اندېښمن کړي یو هغه په 14 ولایتونو کې له 50% خلکو سره چې مرکې سوی دی ویلی دی چې دوی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي نه کاندي ترای ورکوي. دا زموږ د انتخاباتو کمیسیون او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او مشروعیت لپاره ټاکان ورکوونکی دی. د ټیفا موندنې ښیي چې د کمیسیونونو نه استقلالیت، کم ظرفیتي پر کمیسیونونو د حکومتي مشرانو او انتخاباتي ټیمونو نفوذ، سولې ته لومړیتوب، د خلکو ناوړه وضعیت، په تیرو انتخاباتو کې پراخ فساد، لوړ امنیتي ګواښ، له ملي وحدت حکومت نه د خلکو ناخوښي او د نورو بېلابېلو دلایلو له امله یو شمېر خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په دې سروې کې پوښتنه شوې چې که رایه ورکوي نو په 300 کاندیدانو کې به خپله رایه چا ته ورکوي. په نظر پښتنو کې 43% خلکو ویلي اشرف غنی ته، 9% ویلي عبدالله عبدالله ته، 43% خلکو ویلي دي چې نورو 15 کاندیدانو ته رایه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی ساده تر ډیره دغه پښتنه سیاسي بولي، نه مسلکي او تخنیکي. هغه وایي هغه شناخت چې زه د ارتفاع له محترم بنسټ نه یې لرم، خدای دې وکړي چې لیدلوری یې مسلکي او تخنیکي وي نه سیاسي. له بده مرغه څو موارد دوی پخوا هم ذکر کړي چې تل یې سیاسي لیدلوری درلود. بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې دوی په دغه نظر پوښتنه کوي چې د 30 بنسټونو په همکاري ترسره شوي ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مو رای ورکړي.
اوردونکو یو په کابل کې نن د پاکستان سفیر په افغانستان کې پر روانه د سولې لپاره پر روانو هڅو او همداراس په د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د لانجې په تړاو خبرې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي دي چې په کشمیر کې روان جنجال به په هیڅ ډول په د افغانستان د جګړې سره یا په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو سره تړاو ونه لري. زاهد نصر الله خان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره هڅې کوي او پاکستان هم پر دغو هڅو متمرکز دی، هند د بې ثباتۍ لاره خپله کړې ده او هڅه کوي چې په منطقه کې ثبات کمزوری کړي. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه باندې پریکړه وکړه چې د هیواد د قانون 300 ماده لغوه کړي. د دې مادې پر اساس جامو کشمیر، یعنی د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر، یو ځانګړی ځای درلود چې د دغې مادې له لغوه کېدو سره د جامو کشمیر هغه ځانګړی موقف له منځه ولاړ. دغې مادې پر اساس ټاکل د جامو کشمیر لپاره دا صلاحیت ورکړ شوی و چې د کورنۍ ادارې لارې دوی خپلې چارې پر مخ بوزي، یو ډول خودمختاري درلوده، یوازې په د مالیه په چارو کې، د بهرني سیاست په چارو کې، د امنیت په چارو کې د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې و، خو نورې کورنۍ چارې په خپله پر مخ بولي. د دغې 300 مادې له لغوه کېدو سره د جامو کشمیر هغه مسله ځانګړی موقعیت چې درلود هغه له بین ولاړ او مستقیما د هند تر واکمنۍ لاندې سو. پر دې باندې پاکستان احتجاج وکړ. د پاکستان صدر اعظم ویل چې دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خواست وکړي چې ولې د هند حکومت دا کار کړی. وروسته د یو شمېر پاکستاني چارواکو په حواله دا خبره هم خپره شوه چې په پاکستان کې د هند سره دا لانجه په افغانستان کې له روانو هڅو سره تړاو لري او دا به د افغانستان د سولې لپاره پر هڅو منفي اغېز وکړي. خو د پاکستان سفیر دا خبره نن رد کړې ده. د دې راپور جزئیات په وروسته په نورو خبرونو کې درته خبرو کړو او همداراز د ازادي راډیو پر وی پاڼه به دا راپورټ خپور سینو کې تاسو د لوستلو او اوریدلو علاقه مندي لري لطفا زموږ وی پاڼه وګورئ. زموږ د وی پاڼې ادرس ته ازادي راډیو ټکای کا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس ورځو روزګان ته. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان په یو رپورټ کې وایي چې د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې چې محاصره ده، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر غړي محاصره دي. دوی د کورنیو غړي د روزګان د والي د دفتر مخې ته راغونډ شوي او له هغه څخه یې غوښتنه کوله چې یادي اضافي قوتونه سیمې ته مرسته وکړي او ورواستوي تر څو د چارچینو ولسوالۍ محاصره ماته سي. یادي په چارچینو ولسوالۍ کې پاتې کسان وژغوري او دوی ادعا کوله چې په چرچینو ولسوالۍ کې مړي پراته دي، زخمیان دي او بیړني کومک ته ضرورت لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
زغه د واجی صاحب څخه غواړم چې
واجی صاحب څخه غواړم چې د زمر بچان ک ژوند دي ک مړي دي چې ادا راوړي یا مات وړي او دوی وړي مالاته وش.
دا ژوند د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د محصره سرتیرو د خپلوانو دي. د دوی چې نن د صبر کاسه ډکه سوې د شپې 9 بجې دي چې د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راغونډ سوي. دوی وایي ځکه اعتراض کړي چې له چیرې یوې اونۍ راهیسې د کورنۍ غړي چې د پولیسو، اردو او یا هم د امنیتي ملي پولیسو کې دندې ترسره کوي په ټفي حالات کې په چرچینو ولسوالۍ کې محاصره پراته دي او ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. خو ولایتي اداره او مرکزي اداره ورته لاس تر زنه ناسته ده. د دغې اعتراض کوونکو له ډلې درې تنو میرزا محمد، وحیدالله او محمد نسیم داسې وویل.
وروره په دغه مخه راغلي چې زموږ ټول خلک په لوس وردو امنیتي ملي اسکر دا ټول د ماسیریا پاله
چیرې ماسیره دي
د چرچینو په ولسوالۍ د شهید اساس په ولسوالۍ اوس موږ دغه ته راغلي چې والي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه یا دا خلک راپورته کړه ژوندي خو یې وژغوري په لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي زموږ وروڼه دي دا خو راپورته کړه چې نیسې دغه کولی راپورته خو یې کړه کومک نسې ورکوی راپورته یې کړه موږ خلک دا اوس هم هلته شهیدان پراته دي وروره الته ټپیان پراته دي وروره تیاری ورغلي مې ماتې وروړي ورته کښېنستلې نه دي طالبان ټکام پر کوي
موږ دلته راټول شوي یو زموږ وروڼه زموږ بچان کمیلی اردو دي که پولیس دي پر موږ باندې بیا پارک دي اوس موږ راځو والی صاحب دروازې ته دای ولاړ چې موږ پرېږدي چې دا زموږ په بچانو کې وری وي چورت وي دا چې د بین ولاړ شي بره به نو موږ څو
غوښتنه مو دغه ده چې زموږ خلکو ته بور واوړي او ډوډۍ یا کومک وراوړي یا راوړي. غوښتنې دا دي چې دولت یا ولسوالي له ماسیرې خلاصه کړي او یا دې هم هلته میشت ماسیره سرتیري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي راواړوي. له دې سره په چرچینو ولسوالۍ کې ماسیره سرتیرو هم ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ کېږي د شلو امنیتي سرتیرو ټفیان او مړي ورته پراته دي خو مرکزي او ولایتي ادارې دروسه پورې ورسره هیڅ مرسته هم نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعه ګل ازادي راډیو ته له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه داسې وویل.
دا هغې ورځ رئیس چې ما تاته زنګ ولیدی تر اوسه شهیدان پراته دي، تر اوسه کوم زخمیان پراته دي، اوس که منډو درستو سبا یې درستو نن یې درستو تر اوسه پورې موږ تشی نه دي راستولی.
د ولایت مقام مسولین هم مني چې یاد ولسوالي وسلوالو طالبانو سخته ماسره کړې خو وایي چې دوی هم بوخت دي چې څنګه یاد ولسوالي د وسلوالو طالبانو له ماسرې خلاص کړي. د ولایت مقام ویاند او سکرټر زړګی بادي
څلور ساعته درمخه من خبر یو هر سمادګي ورته نیول سوی د ترکم هدا چې زمنګ وسو تاوان رسیدلی د مرکزی درات سره په جریان پریخي هر موضوع هغه من ته اطمینان راکړی چې دا د خلک آمادګي لري ورزي ان شاء الله ورته کوم خبر
دا په داسيال کې د چلتری ویو نه رئیس سلګونه وسلوالو طالبانو پر چرچینو ولسوالي د لیز بریدونه فیل کړی چې حالت په ولسوالي کې د میشت امنیتي سرتیرو له کوله ولسوالي وسلوالو طالبانو نور ټول نیولې او یوازې د ملي وردو یو کان فاتی دی. په ولسوالیو کې د ماسیرا سرتیرو غشتنې هم له دولت څخه دادی چې جر تر جریا دی ولسوالي ته مرستندوی ځواکونه ورواستوي. د دې خبره کې چې مرستندوی ځواکونه ورنسي نو یاد ولسوالي به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويږي او پاتې ماسیرا سرتیری به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا به هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوریدونکو تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د وسلوالو طالبانو یو مشر ملا هبت الله د اختر په مناسبت یو پیغام خپور کړی او په دغه پیغام کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره باید سوله ییزې هڅې وسي. په افغانستان کې نن په پکتیا کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو انتخاباتي د کمپاین په غونډه کې خبرې کړې دي او محمد اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان کې باید اول انتخابات وسي او وروسته دې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وشي. اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو په تیزیدو سره د سولې خبرې هم ګرمې شوې. د ولسمشری د انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا ولایت کې د خپل انتخاباتي کمپاین د یوې غونډې په ترڅ کې د بیلابیلو ډلو د غوښتنو او نیوکو ځواب وایي. همداشان د ښاغلي غنی د خبرو اصلي ټکی سوله او جګړه ده. محمد اشرف غنی که څه هم د طالبانو د مشر اختریز پیغام ته اشاره ونه کړه خو ویل نه غواړي افغانستان پر طالبستان بدل شي. د هغې اشاره په افغانستان کې د طالبانو راتلونکي رول ته ده. په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخليږي، ښاغلی غنی وایي چې د حکومت لومړیتوب اوس مهال انتخابات دي.
مگر افغانستان غواړو، طالبستان نه غواړو. افغانستان د ټولو افغانانو کور ده. موږ په وینې باندې څوک جشنونه نیسي؟ پردیو ته جشن جوړوي، افغانانو ته غم جوړوي. آیا ما بچی طالب حکومتی منځ کې تقسیم کوم؟ نه نه،
ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتي سیالیو لپاره پکتیا ولایت ته تللی او د سیمې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د بریا په صورت کې به د دې ولایت خلکو ته سوله راولي. د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم مشر په داسې حال کې دا خبره کوي چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د اتم پړاو خبرو په پای کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې ناسته کې د پرمختګ خبره کړې ده. خو دا چې طالبان به کله له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي دیدما نه ده روخانه. تازه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې چې رسنیو تاسوول شوی د افغانستان د شخړې پر سولېس حل ټینګار کړي، دا پیغام ظاهرا افغان حکومت ته د سولې د خبرو شین چراغ بلل کیږي. د طالبانو مشر په خپل تازه پیغام کې خپل وسلوالو غوښتنه کړې چې د ولسی وګړو ژوند ته پام وکړي او د لویو عامل منفیا پروژو ساتنه وکړي. په پیغام کې دغه شان راغلي دي چې د اسلامي امارت اصلي هدف سوله او پخلاینه ده. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر د کوچنی اختر په پیغام کې په جګړه ټینګار شوی و او په کې لیکل شوی و چې ژر به اوربند ونه شي. خو له دې سره سره محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي که طالبان جګړې ته دوام ورکوي نو افغان حکومت به هم په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ یو شمېر نور نومندان محمد اشرف غنی د خلکو په سترګو کې په خاورو اچولو او تشو ژمنو تورنوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند ابراهیم الکوزي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې محمد اشرف غنی د نورو نوماندانو لپاره د انتخاباتي مبارزو ډګر محدود کړی دی.
اوس نو د ټول ملي خیانتونه کړي دي، دوی باید په ملي خیانت باندې متهم سي، د افغانستان سیاسي اجماع راټول سي او ټول قومونه راټول سي. د ده سره انتخاباتو ته تګ اشتباه ده. د ده سره انتخاباتو ته تګ ځکه چې د یو سالم رقیب نه دي، د یو داسې رقیب نه دي چې صحیح سالم رقابت تر سره وکړي. دې زما غونډې سي راځي سي بیا تکرار نه وایم، دا هرمان ته به ونه رسېږي.
له دې ټولو سره سره نیوکې دا دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د خپلو انتخاباتي برنامو د وړاندې کولو پر ځای د او بل په وړاندې له پیغورونو کار اخلي او تر دې دمه د سولې، امنیت او اقتصاد په اړه خلکو سره روښانه ژمنې نه دي کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د وسلوالو طالبانو د یو مشر ملا هبت الله د پیغام په جواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر لیکلي، د افغانستان خلک هیڅ کله د داسې ډلې فریب نه خوري. طالبان هر ورځ زموږ خلکو ته ضرر رسوي، خلک د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولي دي. افغانان د طالبانو د پیغام د اروېدو اړتیا نه لري. صدیق صدیقي لیکلي دي، د طالبانو پیغام متاسفانه لا هم د وحشت پیغام دی، د ویرې پیغام دی او د جګړې پیغام دی.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
هلمند کې حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې دي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په افغانستان کې سږکال د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا تر 3 میلیونه زیات کوچنیان چې مکتب ته د تګ په عمر برابر دي له مکتبه پاتې شوي دي، ځکه او د دې ستر عامل د ملګرو ملتونو په حواله د کورنیو ضعیف اقتصاد، خراب امنیت دی. او ملګري ملتونه وایي چې 80% په دې کې نجونې دي چې مکتب ته له تګه منع شوي دي یا نه دي تللي. له هلمند به زموږ خبریال الیاس تایی په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي.
د لشکرګاه ښار د سولې څلورلارې ته څیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي، د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لېږدوي. دوی په لوډ سپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوې کوي او په ښار کې هغه کورنۍ تشویق کوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نه ځي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو اونۍ وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کېږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ سي. د هلمند پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري وایي دا چې په نوي تعلیمي کال کې د ډیرو نوو ماشومانو د شمریت لپاره امکانات برابر کړي دي، نو اړتیا وه چې په خلکو پسې راووځي او د یوه لوی کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان ښوونځیو ته بهڅوي. ښاغلی سفاري زیاته کړه په نږدې ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروګرام نو موږ اول لرګا څخه پیل کړ، دا پروګرام په ټول ولسوالیو ته غځیږي، غواړو چې ټول خلک له ځان سره داخل کو او دا پروګرام راسته کوي په عام پوهاوي کې، ځکه عام پوهاوي چې تر اوسه پورې ډېر کمزور دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپل اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې تر څو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلو نامنو له امله د ټولو 400 دروش ښوونځیو څخه 200 تړلي ول چې د پوهنې د ریاست ته مسولینو په خبره اوس دغه شمیره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکارۍ واوی اترکشته سوی ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا ښوونځي ته د ماشومانو د هڅونې په دغه کمپاین کې پر رضاکارانه ډول یو ځای کېدونکي کسان دا نوښت بولي او د هغه ستاینه کوي. د ښار اوسیدونکي وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسیه ترڅنګ د ځای، میز او چوکیو غم پر وخت وخوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو، د دوی د استادانو، د دوی د سیمپو، د هر څه کم چې اړتیا یې هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کېږي، هغه کم پلان چې هغه به په وخت تطبیق کېږي.
دا شکر یې بس هر ماشوم یې هر دره تر اتلس کلو چې خپل وس کې دی د افغانستان ځوانان باید مکتب وایي، پوهنتون وایي، سوادار شي، تعلیم یافته شي.
دا شکر دی ورو ورو سنا ورو خپل مکتب ته اعلانونه راځي، درسونه وایي، ورو دا شکر دی بات کار را وګرځه ته ګرد بیا چې ته ولاړې دا بات خپل درسونه یې ځکه خپل مکتب وایي، ورو بیا چې ته چا خیر وړي ورو دا بات خپل مکتب وایي.
کته هم د پوهنې ریاست په خاطر دی هر کال د لزر په شاوخوا کې ماشومان نوي شاملول، خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي په نوي تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15000 په شاوخوا کې نوو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د ځینو احصایو او معلوماتو له مخې په هلمند کې د نامنیو، غربت او کورنیو ستونزو له امله د شپږ لکه 10000 په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لا هم د ښوونځیو او زده کړې څخه محروم پاتې دي. محمد الیاستی، تازه دی راډیو هلمند.
اوردون کو نن په همدې خبرونه کې ورسته د ملګروم لتونو د ازادي رادیو غټ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی، تعلیم هم د کوچنیانو د حقوق اساسي حقوقونو څخه دی، د تعلیم حق پر دې پروګرام دغه پروګرام درته خبرو د یونیسف او د ازادي رادیو په دې غټ پروګرام کې چې داونی پر د کوچنیانو د حقونو پر کوم اړخ باندې خبرې سوي دي، نو که علاقه لري چې وایي ورې په خبرونه کې را سره پاتاسي. اوس په ورسو روزګان ته، په روزګان کې د سولې لپاره او د اوربند په ملاتړ د ځوانانو د فوټبال مسابقې پیل شوی. شریف الله شرافت له هغه ځای رپورټ وړاندې کوي.
دا خوشالي شور او زواج د هغه لوبغاړو دی چې د دولت ټیمونو څخه بریا ترلاسه کړي. دا چالي چې د دولس ټیمونو ترمنځ دولس ورځې وړاندې فیل سی وي، تیر ماښام نا وخت د رحیمي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د فوټبال فدراسیون مسول میرزا محمد امیرزی د یاد لوب د فایلو بد مراسمو پر مهال ویل چې لمړی مقام رحیمی لوبډلې، دوهم میوان او دریم نسوان لوبډلې ګټلې. نو موړی وایي یادې چالي یو فعال ځوان کریم الله ظفری په خپل شخصي لګښت پر لار اچولې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او شکیلو خواو ته د سولې او اوربند پیغام ورکول دي. په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې لوبېدلې وو او ګډون یې کړی وو پر شکیلو خواو یې غږ وکړ چې د لوی اختر پر رسیدو سره اوربند وکړي.
زمانون چې دی شاولی دی په بی ټی مو کې په لیوال ټیم کې لوبېدلې ډېرې په زړه پورې لوبې وې چې موږ د سولې په اوربند په هغه باندې د کړي وې ته آماده کړي وې. نو زمړی مقام په بیټه مونږ کې خلاص
نمیان کې بلادی د اورزګان ولایت د رحمه لوبډلې ګول پکرمه زمړی مقام تر لاسه پښتنم د شکیل خو صدقه ده چې خپل ورونه دواړي خو سره نور نسره وژني سول ته دراس ور باندې سره وکي نور ور وژنه کتلام باندې
نمی رحمت الله دی د راتلونکي اخته د پاره مې غزنې غوښتن ده چې باید دواړي خو سول وکړي او کڅه هم ک تیر کښنه اخته چې دی تیر کښنه اخته چې موږ ور باندې کړو د ټولو په خاص توګه درکنه لپاره ټولو خوشالي اخته راغو نو دا اخته تر روانه اخته مې غزنې غوښتن ده چې دواړي خو باید ور باندې کړي چې ترڅو دا اخته په خوشالي سره ول منځو د خبرونو ترمنځ
پاورزګان ولایت کې فرداسي محل لوبغاړي فر وسلوالو طالبان او افغان دولت د اوربان راخ کوي چې تیر ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې د پولیسو پر یو مرکز چاودنه کې څوارلس تنه ووژل شوه او یو سلو پنځه څلوېښت تنه نور ټپیان شوه چې زیات شمېر یې ملکي کسانو او پړی وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیسته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوربان.
اوس به ورسو پرې بازاهر ته د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اول باید ټاکنې وسي او وروسته دې د سولې په اړه تصمیم ونیول سي. محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې نن پکتیا تللی او هلته د خبرو پر مهال سوله د خلکو اصلي غوښتنه یاده کړې، خو وی ویل چې لومړی باید د هیواد ملي حاکمیت تامین سي. تر دې څو ساعته دمخه د وسوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره باید سوله ییزې هڅې وسي. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړی بریدونه د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر مذاکراتو اعتماد کمزوري کوي. رویا رحماني تیر ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې. بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یو ټانکر ډزې کړي. ټانکر اور اخیستی او چلوونکی یې وژل سوی دی. د پروان د بګرام ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ په پنجقله کلي کې سوی ده. د شغل کوهستاني په خبره په بګرام هوایي ډګر کې ډېره بهرنیو ځواکونو هغه مال ډزې وکړي چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروانه مخکې ولاړ سي او د دې ځواکونو لخوا د درېدو غوښتنې ته یې پام ونه کړ. د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ځل بیا د دغه پوهنتون د دوو برمته سوي بهرنیو استادانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستاني چارواکو او د میرمن نواز د ګوند ویان دي دا خبر تایید کړی دی. امنیستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د خبرداری په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوی چې لسکونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته او د هغه اسرایلي سرتیري مړی چې په چړو وهل سوی و نن سهار په لویدیځ غاړه کې وموندل سو. د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دا سرتیری د یوه فلسطیني لخوا وژل سوی دی.
اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ملونو کرکټ ملي لوبډله د ملونو په نړیوال سیریز کې له پرله پسې دریو بریاو وروسته نن د خپل څلورم سیال هندوستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د افغانستان په وخت نن مازدیګر په شپږ نیمو بجو په انګلستان کې پیلېږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملونو کرکټ لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې بنګلادیش ته په اتو وکټو، په دوهمه لوبه کې پاکستان ته په شپږ ویشتو منډو او په درېیمه لوبه کې کوربه انګلستان ته په اووه وکټو ماتې ورکړې وه. بل خوا ټاکل شوې د سید جمال الدین افغان الیټ کپ لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پایلو به سبا د کابل په لوبغالي کې د ننګرهار او کابل ولایتونو ترمنځ وشي. ګلاجان احمدزی د بدن د ښکلا په برخه کې د افغانستان په کچه د غوره لوبغاړي یا مستر افغانستان لقب خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بدن ښکلا ملي لوبډلې ټاکنیزې او د هیواد په کچه د غوره باډي بلډر ټاکلو سیالۍ له دوه ویشتو ولایتونو څخه د درې سوه یو اویا لوبغاړو ترمنځ په کابل کې وشوې. ښاغلی پیمان وایي دغه سیالۍ په نه کټګوریو کې په بېلابېلو وزنونو کې ترسره شوې چې په پایله کې ګلاجان احمدزی وتوانید چې تر نورو لوبغاړو زیاتې نمرې واخلي او د افغانستان په کچه د 2019 کال غوره لوبغاړی شي. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو په پای کې له هرې کټګوري څخه درې درې لوبغاړي چې په ټوله کې اوویشت لوبغاړي کېږي ملي لوبډلې ته وټاکل شول. د پاکستان کرکټ بورډ له لوبغاړو سره په نویو قراردادونو کې شعیب ملک او محمد حفیظ له پامه غورځولي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې پاکستاني کرکټ بورډ لوبغاړو ته د سنټرل کنټریکټ ورکړې په برخه کې نږدې نیم په نیمه کمواله راوسته ده. د پاکستان کرکټ بورډ تیر کال 3 لوبغاړو ته دغه قراردادونه ورکړي وو، خو روان کال یوازې 19 لوبغاړو ته د قرارداد د ورکړې اعلان کړی ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي لوبغاړو ته د قراردادونو د ورکړې اعلان د لوبغاړو فټنس، کارکردګۍ او راتلونکي کلوبو ته پکتو ورکړی دی.
اوریدونکو، وروسته دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د یونیسف او د ازادي راډیو ګډ پروګرام، او بل پروګرام مو د کور کلی دی، د یو تفریحي پروګرام دی. نو تاسو د دواړو پروګرامونو اوریدو ته رابولم، ښه وخت درته غواړم. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې، په خبرونه کې ورباندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. اول د اګست نه تر اوومه پورې بیا په ټوله نړۍ کې دا اونۍ د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. په دې اونۍ کې به د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کیږي، او هغو کورنیو ته به لا پوهاوی ورکول کیږي چې د مور د شیدو په ارزښت خبر نه دي. په دې اړه مو د عامې روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم د تغذیه د برخې مسولې حسینې الکوزی سره خبرې کړي. ورته غواک شي
د مور په شیدو تغذیه نړیواله اونۍ چې هر کال د اول تر اووم د اګست پورې لمانځل کیږي، چې دا اونۍ په 100 هیوادونو کې لمانځل کیږي، او افغانستان هم یو د دې هیوادونو څخه دی چې هر کال د دې اونۍ څخه تجلیل کوي. او هر کال د اونۍ ته مونږ متفاوت شعار لرو، چې سا کال د دې اونۍ شعار د میندې او پلارونو ځواکمنول د مور د شیدو د تغذیه لپاره دی. لومړی ځل دا هفته په کال 1992 کې تجلیل شوه، او د دې هفته هدف دا دی چې موږ څنګه کولای شو د مور په شیدو تغذیه ته ارتقا ورکړو او دا حمایت کړو. سا کال د دې شعار د میندې او پلارونو ځواکمنول دی، چې موږ کولای شو چې دا ځواکمنول یا حمایت په دوه نوع په دوه ډوله حمایت په تقسیم کړو، چې اول د خپل د دولت حمایت دی او دویم د فامیل یا د کورنۍ حمایت دی.
دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دی.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خالصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتو نه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحیح مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د